د مشال رادیو په نه ست خبرونه کې د خپل قربانو ګل ایاز فرخند اسد او د جانتن سلامونه وبني. نن د اتوار ورځ د 2016 میلادي کال د جون میاشتې 28 نیټه ده. وخت د سهار 9 بجې دی. د خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په دې خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې د فوزي عملیاتو د اتمې ورځې حال او لاسمنه د بیکورشو خلکو د شمیري او د ستونزو په افغانستان کې د ولسمشر انتخاباتو د لومړنۍ نتیجو ځنډیدل او د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر لخوا د انتخابي شخړې د حل وړاندیز په شمول یو شمېر نور موضوعاتو په حقله د تر پوښتنې لرو. یو څو سندرې هم په خبرونه کې اوریدل شي. خو لومړی وار ورکو فرخند اسد ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سټی کی د خیبر پختونخوا حکومت وای په شمالي وزیرستان کې د پوزي عملیاتو لوبجې د ريجستره بې کورشو خلکو شمیره 300000 ته رسیدلې ده. د افغانستان د سولې عالی شورا یو پلاوی بعد د ملي امنیت شورا د رئیس رنگین داد پر سپندا په مشرۍ کې پاکستان ته ځي او په عراق کې د القاعده شبکې سره تړاو لرونکي سنی وسلوالې ډلې د هیواد په دوه مهمو خارګوټو قبضه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا سینیئر وزیر سراج الحق ویلی په شمالي وزیرستان کې د پوزي عملیاتو لوجې د ريجستره بې کورشو خلکو شمیره 300000 ته رسیدلې او وایي له بې کورشو کورنیو سره د مرستو لپاره صوبایي حکومت 15 کروڑ روپۍ هم جاری کړې دي. پرون د خالی پورس د صوبایي اسمبلی د غونډې وروسته هغه خبريالانو ته وویل دوی کوشش کوي په روژه کې بې کورشو خلکو ته سهولتونه ورکړي.
دا وخت تر 300000 پورې خلک راغلي دي. بیګا د مازیګر پورې 250000 شپم خلک راچلی ده او سحر هم خلک راچلی ده او زماده خلک چې دي کې نور هم اضافه کیږي. باقي صوبایي حکومت کم خلک چې کورونو کې وسیږي 3000 روپۍ بدل کرایه ورکوي او رمضان پیکج به ورکوي.
سراج الحق دا هم اول صوبایي حکومت په بنو ډیر اسمل خان او د لکی مروت په روغتونونو کې ایمرجنسي هم اعلان کړی دا. بلخوا د پوز د اطلاعاتو څنګه ایس پی آر وای د پاکستان د پوز هر یو عسكر او چارواکي به د یوې ورځې تنخوا د شمالي وزیرستان به کورشو خلکو ته ورکوي او دوی به دغه خلکو د یوې میاشتې د خوراک بندوبست هم کوي. د افغانستان د سولې عالی شورا یو پلاوی بعد د ملي امنیت شورا د رئیس رنگین داد پر سپندا په مشرۍ کې پاکستان ته ځي. د سولې عالی شورا غړي قاضي محمد امین وقاد مشال ریډیو ته وویل دوی هیله مندي چې په دې سفر کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په داسې یوې تګلارې خبرې وشي چې په دواړو هیوادونو کې دایمي سوله راولي. افغان ولسمشر حامد کرزي هم د تیر جمعې په ورځ له دینی عالمانو سره په خبرو کې ویلي وو چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د رئیس په مشرۍ کې به یو پلاوی ډیر زر پاکستان ته لاړ شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وای چې د روان کال له مارچ میاشت راهیسی په پاکستان کې میشت ريجستره افغان کډوالو ته نوي پی او آر کارډونه ورکول پیل کړی دي. د نوي کارډونو د ورکولو عمل به د روان میاشتې تر 30 نیټې پورې جاری وي. اداره وایي چې په خبر او شاوخوا سیمو کې میشت هغه ريجستره کډوال چې تر دې دمه یې کارډونه نوي ترلاسه کړي کړي کولی شي د پېښور سنټر نه کارډونه ترلاسه کړي. د یو ان ایچ سی آر ویاند دنیا اسلم خان وایي
هغه خلک چې نسو راتللی خپل کارډو د اخستو لپاره هغه ته پکار ده چې د 10 جون بعد په پی سی ایم سینټر کې راشي او خپل کارډونه نوي کړي. په دې چې د اګست بعد چې هغه خلک افغانستان ته ځي د یو ان ایچ سی آر برته ستنېدو پروګرام په لارې باندې هغه سره به بیا مرستې نه کیږي چې چا سره پخواني کارډونه یې.
دنیا اسلم دا هم وایي یوازې هغه نوو پیدا شوو ماشومانو ته به دغه کارډونه ورکول کیږي چې مور پلار یې ريجستره شوی وي. د افغانستان د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي طالب وسوالو پرون د خالی پورس د جلال آباد په ایرپورټ چې د نیټو پوځي اډه هم لري راکټي حمله کړې ده. چارواکي وایي په دې بریدونو کې مرګ ژوبلانه ده اوختي او نه یې هم مالی زیان اړولې دي. وسوالو طالبانو د دې بریدونو ذمہواري منلې او وایي په پوځي اډه کې بمی چاودنې هم کړې دي. د ننګرهار د والی بیان احمد زی عبدالزی ویلي د 114 غږونه اوریدل شوې دي. د ننګرهار د بیسود ولسوال بیا ویلي چې د امریکایي ځواکونو پوځي اډې ته نږدې دوه راکټونه هم غورځېدلې دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په عراق کې د القاعده شبکې سره تړاو لرونکي سنی یاغیانو د هیواد په لویدیځ کې په دوه مهمو ښارګوټو قبضه کړې ده چې یو د شام د پولیس سره نږدې دی. د عراق او شام د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د فرات سیند سره راوه ښارګوټی قبضه کړی دی. همدغه سیمې سره نږدې د انبار صوبې انا ښارګوټی هم وسلوالو په خپله ولکه کې اخیستی. وسلوالو په دغه سیمو تیره ورځ قبضه کړې چې ښایي د حدیثه ښار په لور روان شي او په دغه ځای کې د بجلی پیدا کوونکي یو مهم ډیم قبضه کړي. د رپورټونو تر مخه وسلوالو د شام په پوله په قائم سیمه مکمل کنټرول ترلاسه کړی. بلخوا په بغداد کې تیره ورځ د شیعګانو یو باسره مشر مقتدر صدر زرګونو پلویانو مارچ کړی. په بغداد کې شیعګانو مارچ په داسې حال کې کړی چې فرقه ییزه تاوتریخوالی زیات شوی او د وزیر اعظم نوري المالکي حکومت هم د سخت فشار لاندې دی چې د ترهګرو خلاف خپل هیواد یوځای کړي. د یوکرین ولسمشر پیترو پوروشینکو خبرداری ورکړی. د هغه سره یو بل لار هم شته. کچېری روس پلوو بیلتون غوښتونکو د یوکرین لخوا اعلان شوی جنگ بندۍ نه ګټه پورته کړه. پوروشینکو د جون په شلمه نیټه ډونسک سیمې ته د سفر پر وخت یوې اونۍ د جنگ بندۍ اعلان کړی وو او د جون په 28مه په خپل ټلویزیوني وینا کې وویل هغه څوک چې دغه جنگ بندۍ د خپلو ګټو لپاره استعمالوي خپل عسکر رایوځ کوي. هغوی ته باید دا معلومه وي چې دوی یوه بله منصوبه هم لري، خو هغه د دغه منصوبې په اړه څه تفصیل ورنکه او زیاته کړه چې دوی دا تمه لري د جنگ بندۍ اعلان به ښې نتیجې ورکړي. د نوراندې د جون په 28مه د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین دا ویلي وو دوی په جنوب مشرقي یوکرین کې د جنگ بندۍ مرسته کوي او په ټولو خواوو یې غږ وکړ چې جګړه ختمه کړي او خبرې پیل کړي. او بل خبردار چې د بیلاروس د بشري حقوقو یو پیژندل شوی فعال الیس بیالیاسکی له زندانه تر خوشی کېدو وروسته د منسک ښار ته رسیدلی دی. د ازادي ریډیو د بیلاروس څنګه د خبر تر مخه هغه ته پرون د منسک ښار ریلګاډي په یو سټیشن کې خپل میرمنې او د هغه پلویانو هرکلی وویل. دا خبرونه
سلام پختونخوا
اوردونکو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غواګي. په تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی شئ او هم لوستلی شئ. دا خبر پختونخوا سینئر وزیر سراج الحق ویلي چې په شمالي وزیرستان کې د فوجي عملیاتو له وجې د رجستر شو بې کوره شو خلکو شمیره 3 لک ته رسیدلې ده.
دا وخت تر 3 لک پورې خلک راغلي دي او زما دا خیال چې دغه نور هم اضافه کیږي. باقي صوبایي حکومت کم خلک چې کورونا پیوسیږي 3000 روپۍ به د کرایه ورکړي.
له شمالي وزیرستانه د خلکو د کډو سلسله لا هم روانه ده. دوی په کوم حال کې کړي کړي یو تن وای
بعد حال دا کاډه وکسه لور د لور غاډي راوند دي ورکی جنکای خزینه بډاګون پکې سور دي. دا ټوک د افغانستان په لوري برملتا کوستا نور علاقې ته راوند دي.
دا افغانستان د سولې عالی شورا پاکستان ته د ملي امنیت شورا د رئیس سفر د سولې د ټینګښ لپاره مهم وبالو.
وزیرستان د آزاد سیمو او د پاده د پوسټو تطبیقه ملکی خلک متضرر نشي او د افغانستان او پاکستان دواړه د تروریزم له کار نه نجات ترلاسه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر وایي چې په دغه هیواد کې د انتخاباتي شخړې د حل لپاره مرستو ته تیار دي.
ملګرو ملتونو چمتو دي چې افغانانو په مشکل کې مرسته وکړي چې کوم وضعیت رامخته شي هغه ته یو حل لار پیدا شي.
د دې ترڅنګ په خبرونه کې نور رپورټونه او یو څو سندرې هم اوریدل شي له مشال رادیو سره. اوسې اوریدونکو تاسو ته مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. دا خبر پښتونخوا سینئر وزیر سراج الحق ویلي چې په شمالي وزیرستان کې د فوجي عملیاتو له وجې د رجستر شو بې کوره شو خلکو شمیره 3 لک ته رسیدلې ده او په دې کې نور هم اضافه کېدی شي. د نوموړي په وینا له بې کوره شو کسانو سره د مرستو لپاره صوبایي حکومت 15 کروڑ روپۍ هم جاری کړي دي. نور تفصیل له پیښوره د مشال رادیو خبریال خالد خان راکوي.
دا خیبر پختونخوا سینئر وزیر سراج الحق ویلی دی چې په شمالي وزیرستان کې دا فوزی عملیاتو په وجه په لکونو خلک بې کوره شوي دي او اوسه پورې صوبایي حکومت سره څه د پاسه 3 لک خلکو ځان رجسټر کړی دی او فکر کوي چې دغه شمیره تر 6 لک پورې رسیدې شي. دا خالی په ورځ د صوبایي اسمبلی غونډې وروسته د پختونخوا سینئر وزیر سراج الحق خبریالانو ته وویل چې صوبایي حکومت د وزیرستان نه بې کوره شوي خلکو سره د مرستو دپاره 5 کروڑ روپے پسندستی تو گری لیس کری دی او ہر یو بے کور کورنے تبا د 3000 روپو د کور د کرایہ د پارا ور کولی شی.
دا وخت تر 3 لک پور خلق راغلی دی بیگا د مازیگر پور 2.5 لک اشپم خلق را چلے دا او سہرم خلق را چلے دا او زما دا خیال چې دغه نور هم اضافه کیږي. باقی صوبای حکومت کم خلق چې کورونو کې وسیږي 3000 روپے بل کرایه ورکې دم او رمضان پیکج به ورکې.
سراج الحق چې د جماعت اسلامي مرکزی امیر هم دی زیات کړه چې هغه په خپل د ګوند مشرانو سره بنو او بکاخیل سیمو ته هغه بل ورستل او په خپل د بیکور خلکو سختې ولیدې. د زیات کړه چې د بیکور شوی خلکو سره صرف حکومتي امداد کافی نه دی بلکې عام اولس او خاص کر شتمن خلق دی په دې سخت وخت کې د بې کوره شوی خلکو سره مالی مرستې هغوی ته د پنه ځای ورکړي
او دا وخت مونږه په دې لټون کې چې دا خلک کوم کوم زګونو ته لاړو دا غوی رجسٹریشن او پورا معلومات شي لکه چې معلوماتو نه بغیر د ریلیف کار مشکل دی. دا وخت هم زر ولس نه دا اپیل کوم که دا بونو دی کرډی خان دی کله کې مروت دی او د خیبر پښتونخوا د ټولو خلکو نه چې ایوادی حکومت کوم غواړي چه دے خلقو لسنبالا ورکی نوڑیر گران کار دے مشکل کار دے.
دا یو پختن پا دواب کی دا پختنخوا سینئر وزیر سراج الحق اوال چه وفاقی حکومت دوی پا شمالی وزیرستان کی دا فوزی عملیاتو پا حقلا پا اعتماد کی نو اخستی او دوی دا خبرا بار بار کوی چه امن دا زور پلار نا بلکه پا خبرو اترو رازی. سراج الحق زیاد اکلا چه دا پختنخوا دا صحت محکمه پا بنو لکی مروت او ډیر اسماعیل خان اسپتالونو کی ایمرجنسی اعلان کړی دا او دغه روغتونونو ته د ډاکټرانو او ایمبولانس گاډي هم لیګلی دي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو، د شمالي وزیرستان د اپریشن او د کډوالو د ستونزو په اړه تاسو لپاره یو څو نور رپورټونه هم لرو. خصوص اسلام آباد ته چرته چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پاکستان کې د افغان چې کوم موبایل ټلیفون د تعقیب په رومینګ د بندیز همداراز د کډوالو سره د مرستو په اړه څرګندونې کړې دي. دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه د اسلام آباد نه د مشال لاډیو خبریال احمد الله په د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله، ستړي مشي.
خدای دې وبخښه ګلای عز.
لومړی راته دا وایي چې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف پرون څرګندونې کړې دي د شمالي وزیرستان چې کوم کډوال راغلي دي د غو سره د مرستو او د دې سربیره په پاکستان کې چې کوم افغان موبایل سیمونه دي په هغه معنی چې کوم رومینګ دی چې کوم کار کوي په هغه د بندیز پاړه د دې خبر لک تفصیلات راکړي.
ګریاز، وزیر اعظم نواز شریف 13 ورځ چکم د شمالی وزیرستان بے کورا کیدون کی خلق دی اغی تے د نقد امداد چکم دا د ورکول حکم ورکړی دی. 13 ورځ وزیر اعظم نواز شریف دا وینا وا چې کم دغلتا دا خلق را اوزی د خپل سیمونه او اغل ته چکم چوکۍ جوړ شوی دی کم چیک پوینټونه چې دی نو په اغه ځوانی د خلکو ته دا پیسې دا نقد امدادونه چکم دی دا ورکړل شي. ځکه چې اول دا طریقه دی ویل چې د سمارټ کارت په ذریعہ باندې لکه څنګه چې د سوات یا نور چې د سیلاب ځپلو خلکو چې هغه د بسنګ د سمارټ کارت په ذریعہ باندې مرستې کېدلې او پیسې ورکې کړې کېدلې او تنخدي خو دا و چې حکومت دا فیصله وکړه چې دا طریقه لږه مشکله ده او دینه دغه متاثرین چې کوم دي ته په وخت باندې پیسې هم نشي ملاوېدلې نو خبردای چې د خلکو ته په ځای باندې پیسې ورکړل شي ځکه چې د خپل کورونو نه بې کوره شوي دي او کبل طرف ته هجرت کوي نو هغه ته دوی ته د فورن د پیسو ضرورت دی. نو وزیر اعظم دا ہدایت جاری کړ چې دا خلکو ته په ځای باندې پیسې ورکړل شي او دا هم ګلیاز چې یو څو ورځې وړاندې د خزانه وفاقي وزیر د وزیر اعظم نواز شریف په حکم باندې د متاثرینو لپاره 50 کروڑ روپۍ چې کمی وي هغه دې لیکلې وي نو دغه شانتي متاثرینو ته په چک پوینټونو باندې چې کم دي هغه نغد پیسې ورکړل کېږي چې دوی واپس کمپونو ته راشي یا خپل خپلوانو ته یا په نور ځایونو کې چرته اوسېږي چې دوی په خپل د منډې مخ کم کارونه دي چې هغه پیسې سره ورسوي. دغه شان تاسو د افغانستان د افغان سیمونو چې کم دي هغه باندې د رومینګ سہولت د بندولو خبره وکړه. نو د وزیر اعظم وینا وه چې د ترهګرو ترمنځ رابطه ختمولو کې به دا ګام چې کوم دا به ګټور ثابت شي، ځکه چې افغانستان سیمونه هغه دی غړ راوړی په رومینګ باندې او دلته بیا ټلیفون نه کوي په خپل میاس کې استعمالوي. نو هغه موږ نشو ټریس اوټ کولی، یعنی هغه موږ نشو دغه کولی چې دا کوم ځای دا ټلیفون کیږي. نو په دې وجه سره څو چې لکه دا آپریشن روان دی او دین وړاندې هم ډیر داسې کاروایان دي چې هغه په پاکستان کې شوي دي او په هغه کې د افغانستان سیمونه استعمال کړی شوي دي. نو وزیر اعظم پی ٹی اے ته حکم ورکړی دی، ہدایت ورته جاری کړی دی چې دا سیمونه دې بند کړل شي چې په پاکستان کې کوم دا خراب حالات دي چې دې مخنیوي وکړل شي، ځکه چې دا سیمونه بندېدو سره تر ډیره حده په دې حالاتو کې بهتري راتللی شي.
ډیره مننه احمد الله د تفصیلاتونه. اوریدونکو داود مشال راډیو خبریال احمد الله چې د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د شمالي وزیرستان د کډوالو سره د مرستو په اړه یې تفصیلات راکړل.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پوکم 11 بجې،
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې،
د مشال مرکه
په 3:30 بجې،
د سندرو امیل
په 4:30 بجې.
اوردونکو له شمالي وزیرستانه د خلکو د کډو سلسله لا هم روانه ده. دغه کډوال شکایت کوي چې دوی سختو مشکلاتو سره مخ دي او په ځانګړي توګه خوندي ځایونو ته تلو کې ستونزې لري. پسې مکه د مشال اړوي خبريال سیلاب مسعود د شاوال او د میرعلي کډوالو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په قطبی وزیرستان کې د القاعده او طالبانو په خلاف د اپریشن ضرب عذاب په وجه قبایلون د قومي مشکلاتو سره مخامخ دي. په دغه باره کې د شوال د سیمې یو اوسیدونکی شادم خان په دا رنګ راغیږي.
بد حال دی، ښه جنگ روان، خلک روند روان دی، تبینه د خلک رنگینه تشتدل دي، هر سړی خپه پریشان دی، سوچینه ور سره مال دي. دا کاډه وکسه لور د لوره ګاډی روان دي، ورکی جنګای شزینه بډاګون پکې سو دی. دا څوک د افغانستان په لوري برمل ته خوست ته نور علاقې ته روان دي. د ډیزل د پیټرول کمی دو، لګاډي ته پیټرول ور ختم دي، کاډه پکښه سواری دي، په لیارې شپه کوي.
د مزرم داخل و سدونکو کونډ وزیر یایي
ځنډا ندی دوه دری و را پیرانګای په دم مای زرو غای په واخه اړوینی چپک وی رندار بسو وتا خوړی پیرانګین چې کی مده پټټ وا پاس ول او چې کی مده یوال وستا کلای مای زر ده په دغه خو کس نه خپل کابل نه پکې دی چې بیا طالب یا بل کوم سړی مش دل کې پرېږ دی ا چرته خوښوي اغه ر بسو بیا وتا خو یا اغه کس رټ وتا خوړی بیا دای مش پرېږ دی نه چې په د خپل خوره کې و چې روز کس د خپل ځن قرباني کنه راسي مت
د شوال گربز سیما چرتا چیواف تا مخش جٹ جزونو بمباری کڑے او دولس کا سونی و جلی و پا باریکش دے دگی کلی یو سدون کا دستر گولی دلائی حال پا دار رنگ بیانوی
منم محبات ای یای وانی ما بجا بندے جٹ روغلل دغه بمبار وک دے گربز پا سیما دے گوڑی گربز پا کر بندے تیری بچا گول بیلی اوزی زمان دی بیا پر گوڑش ولی اسپتال من درسی بنده چونیون حفظون شایدون کلل خو آغا او اتل کس پل گاٹ که اوشتل پانا بعدی بیا بلا ملاب سے اوشتل تل دول اس کسون شایدون شول پی که
دی کتبی وزیرستان دی میرلی دی سیمی یو بل کا بایلی پسیمک شی موجود مشکلات پا دارنگ بایانوی
امون و ما فخر الاسلام دو اصل شی دل تا پاکستان دے حکومت دے طرف انا چ پمیش بوندے کیمے بمبارے روخ للے یا کیمے بمبارے پتیرا شپا پمیش پوی دے وشولے. یقینن خبر ادا دو چ داس اسرائیل دے وسا پیر فلسطین بوندے ندی کڑی لکا پاکستان چ پمیش بوندے وکڑل اونن دے میش دے کیرے دے بازورے یا دے میش دے مندرسے دے جماعتے چ کیم حالات تی زدر تاوی چ پدا شنے انسان سے دلائی شی اونت سے کورتللائی شی دے میش ډیر بدتر حالات تی تی ډیر جو تکلیف تای
دے قطبی وزیرستان کا بالیون پ داغشتن زور ور کوی چا حکومت دے بند لار زر کے خلاصے کی او دے سیمے دے پرشول مدد نورا و غزاوی زکا چ جو شمیر کا بالیون یا وہ سام پر سیما کشے ایسار و تلی ندی پا بل پا لو ڈیزل پا ٹراول نشتا گاڑی نمیلاوی جی او چھ میلاوی جی بیا دیو گاڑی کریا دی پنزلا شل زرا ناتر پنزوش پا تا زرا کلدار پوریوی چھ کمتا دی ہر سڑی وست نورا سی جی سیلاب مسعود مشال ریڈیو شوال قطبی وزیرستان.
اوریدونکو د شمالي وزیرستان د کډوالو په اړه تاسو لپاره یو دوه نور رپورټونه هم لرو. اکسپرس ټریبیون لیکي د وزیرستان په زرګونو خلکو کډې پیل کړې دي چې پکې هغه ماشومان هم شامل دي چې وړاندې ورته د پولیو څاڅکي ورکول ممکن نو. نو باید فوجي او حکومتي چارواکي اوس دغه ماشومانو ته د پولیو څاڅکي زر تر زر ورکړي. دا دغه لیکنې غټې برخې له فرخند اسد ناورو.
د اکسپرس ټریبیون په یو اداریه کې راغلی په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو اثر به یوازې په وسوالو نه پریوزي، بلکې دغه سره هغه په زرګونو خلک هم بے کوره شول چې دغه سیمه په کډه کولو مجبور شوي دي. د شمالي وزیرستان کډوال هم د افغانستان په لور روان دي او هم په خبرو د خیبر پختونخوا نورو سیمو ته په کډه کولو مجبور شوي دي. په دغه کې یو خبره دا مخ ته راغلی چې هغه ماشومان ته د پولیو څاڅکي ورکړل شو چې مخکې ورته د پولیو څاڅکي ورکول ممکن نه وو. د جون په 19 نیټه په سلويختو ټرکونو کې کډوال د شمالي وزیرستان افغانستان ته تلل، خو په لار ورته هغه وخت د تللو اجازه ورنه کړ شو کله چې د خلکو خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکو ورکول نه انکار وکړ او دوی د بنو کیمپ ته ورولېګل. په دغه وخت به کور شو خلکو غوښتنه به باید حکومت لومړی دوی ته خوراک او سرپناوي ورکړي، نو هله به دوی خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړي. دا وخت بنو په کیمپ کې یو شپې ته زره د شمالي وزیرستان اوسیدونکو موجود دي چې په کې څه کم درې زره ماشومان دي. اکسپرس ټریبیون لیکي د پوځي چارواکو سره هم دا یو ښه وخت دی چې د ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړي او باید په دې لړ کې پوځي او حکومتي انتظامیا وخت ضایع نه کړي، ځکه چې وړاندې دغو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول یو ګران کار وو. په پاکستان کې د پولیو وایرس د خورېدو له وجې د صحت نړیوال ادارې هم د پاکستان په بهر تلونکو خلکو دا ضروری کړي چې واړه او لوی ټول به له ځان سره د پولیو څاڅکو سرټیفیکیټ وړي او له دغه وروسته به بهر سفر کولی شي. په 2014 کال کې په پاکستان کې د پولیو وایرس 2 کیسونه مخې ته راغلي دي چې دغه یو د اندېښنې وړ خبره ده. په دغه کې 4 د قبایلي سیمو سره تعلق لري، 2 د خیبر پختونخوا او 6 د سند صوبې سره تعلق لري. په کیمپونو کې د دغه کډوالو رجسټریشن هم روان دی او دغه به ډیر وخت اخلي او باید مرکزی او صوبایي حکومتونه د دغه لپاره منصوبه بندي وکړي. اکسپرس ټریبیون لیکي دغه کډوالو خپل کورونه پرېښودل، زیاتره خپل مالونه هم په کورونو کې پرېښودي او اوس د پیسو ذریعہ هم نه لري، نو دغه خلکو ساتل اوس د ریاست ذمہواری جوړیږي.
اوردونکو تاسو ته مشال رادیو خبرونه ته وګی یو بل رپورٹ هم لرو. په خوس کې د پیر سلیم الله په نوم یو تن ملي سوداګر د شمالي بودرستان او قبایلي سیمو د کډوالو سره په مرستو بوخت دی. هغه د 1,00,000 افغانۍ نقدي مرستې سربیره هر ورځ د کډوالو پنغالی ته 100 کیلو واوره او نور د خوراکي توکي ورلېږي. نوموړي د کډوالو دردونکو حالات ته په کتو د شتمنو خلکو غواړي چې تر وسه د کډوالو سره مرستې وکړي. په دې اړه نجیب الله الوخیل دا رپورت لري.
دوی سره خوستیانو تر وسه مرستې کړي. داسې کورنۍ هم شته چې په خپلو لویو کورونو کې 3, 4, or 5 کډو ته ځای ورکړی او ټول په یو دسترخوان ډوډۍ ته کېني. خو په ډېر شمېر کې داسې کډوال هم شته چې بیا په خیمو او کېږدیو کې اوسېږي او د اوبو، خوړو او پخاک د وسایلو د کمبود سره مخامخ دي او دې ته سترګې غړوي چې یو کس به یې پوښتنې او مرستې ته ورشي. ملي سوداګر پیر سلیم الله یو داسې کس دی چې کډوالو سره یې تر خپله وسه مرسته کړې او اوس هم لالهانده دی چې کډوالو ته څه پیدا کړي او دوی ته یې پر وخت ورورسوي. هغه وایي که د کډوالو ژوند څوک له نږدې وویني نو دومره درد به ورته ورسیږي چې په ستوني به یې ډوډۍ تېره نه شي.
زه دا یم چې هر څوک یو څو شی ورکوي هغه د هغې د الله په نیز نه ورکېږي. مو 15,00,000 افغانۍ په یوځې مرسته کړې ده. اوس قدم کې هغه پیسې مو نه دي لیکلي چې د ورځې 100 کیلو ورځ ورلګم، د ورځې 1,000 مړۍ پخې ورلګم دی د بازار نه. اوس 6 غوړي مې دلته تاسو د ګرځ نه پېژنم نه مې ولدلی دی او دی ته مې 6 غوړي وخواستې دي.
پیر سلیم الله په خپلو خبرو کې یادې مرستې کمې ګڼي او وایي سوداګر په یو شخصي تعمیر 600,000 مصرفوي، خو که $100,000 کډوالو سره مرسته کوي او هغه ډېرې وګڼي دا به انصاف نه وي.
دا حکومت کم ده ولی چار تجار بلڈنگ جوړولای شي شل لکھ ڈالر مصرف کولای شي لس زره ڈالر هو ایج ما ډیر پیسې مصرف کړي دا ډیر نه دي
نو موړی وای په ځینو وختونو کې په سرګند صدقه او د زکاتونو ورکول د نورو د هڅونې لامل کیږي نو شتمن د خپل لاس او خپل ګاډو کې کډوالو ته صدقې وروړي
هر څوک وایي چې زکات تاسې په ډیګري ورکوي چې بلته غیرت ودرېږي هر څوک وایي چې تاسې ښېګڼه وکړئ په ډیګري وکړئ چې بلته غیرت ودرېږي وایي کې هر سړی د موټر کې چې کورته وړوري په دې کې دیسي په دې موټر کې هلته دی ورته کوس کې هلته دی ورکړي
پیر سلیم الله هغه وخت سخت ودرېدی چې یو ناروغ کډوال ته یې ځان ونشو رسولی او کله چې دی پنغالي ته د ناروغ د لېږدونې لپاره ورسېده نو هغه ځان حق ته سپارلی و
پرون چې د ګرمۍ ته خلک ولاړو ډېره تېزه ګرمي وه په هغې وخت کې ما ته تلیفون وکړو چې دلته یو سړی زما ورته ځای موټر کې مندنۍ ته هغه ته رسوم هسپتال ته په دې وخت کې د دا روخ ووتو داسې خلک لیدل هلته چې څوک لاړ شي ژاړي به ولاکه په خپل موټر کې کښېني ولاکه د خپل کور غم ورسره شي یو ورور د بل ورور درد یو شی دی هلته د لوټ شي ودې ګوري ژړا او فریاد دې وګوري هلته د چا د اوبو شی نشته د پخولو شی نشته ما په پنځه دو سوه د ور په ګزانو به چاته ډوډۍ پخه شي هلته مخلوق د خدای دی هر څوک د یو کوشش وکړي د الله دپاره دی
په خوست کې چې د کډوالو ډېری برخه میشته او د مهاجرینو د راتګ بهیر اوس هم روان دی یو شمېر سوداګرو مدني فعالانو او ځایي خلکو هڅې پیل کړي چې کور په کور او کلی په کلی به ګرځي او کډوالو ته به یو څه پیدا کوي په خپل لاس به یې دوی ته سپاري او د دوی د سترګو اوښکې به وچوي
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د مرکه
بیا غینه پسته په ډیستریکټ کې مونږه
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
مشال رادیو خبرونه ته غوږی د افغانستان د سولې عالی شورا پاکستان ته د ملي امنیت شورا د رئیس رنگین دفتر سپنتا سفر د سولې د ټینګښت لپاره مهم وبالو د سولې عالی شورا غړي قاضي محمد امین وقاد مشال رادیو ته وویل چې دا هیله مندي شته چې په دې سفر کې د ټیروریزم په وړاندې د مبارزې په داسې یو تګلاره خبرې وشي چې په دواړو هیوادونو کې دایمي سولې ته لاره هواره کړي افغان ولسمشر احمد کرزی هم له دیني عالمانو سره په خبرو کې ویل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د رئیس په مشرۍ به یو افغان پلاوی پاکستان ته لاړ شي سفی الله ستانکزی په دې اړه دا رپورټ جوړ کړی دی
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د افغان او پاکستانی حکومت ترمنځ د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په اړه به خبرې په دواړو هیوادونو کې د سولې د ټینګښت په برخه کې مثبت اغیز وکړي د سولې عالی شورا غړي قاضي محمد امین وخات ازادي راډیو ته وویل دا چې افغان حکومت د ملي امنیت شورا د رئیس رنگین دفتر سپنتا په مشرۍ یو پلاوی د سولې د ټینګښت په هدف د خبرو په خاطر پاکستان ته لیږي په سیمه کې به د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې پرمختګ وشي ښاغلی وقاد وویل هیله من دی چې افغان او پاکستاني چارواکي په داسې یوې تګلارې خبرې وکړي چې د تروریزم پر وړاندې په مبارزې کې د دواړو هیوادونو ملکیان زیانمن نشي
موږ امیدوار یو چې دغه شی تصمیم ونیول شي چې د وزیرستان د آزادو سیمو او د خوا د خوست او پکتیکا ملکي خلک متضرر نشي او د مسلې ته داسې لاره د حل راوځي چې هغه لنډه موده او اوږده موده کې صلح ته منتظر شي او د افغانستان او پاکستان دواړه ملکی خلک او هیوادونه د تروریزم له ښکار نه نجات پیدا کړي
ښاغلی وقاد وایي افغان حکومتي چارواکي افغانستان ته د پاکستاني چارواکو له سفر وروسته پاکستان ته د سولې د خبرو په خاطر ورځي او د دې سفر په نتیجه کې به د سولې په برخه کې مهمو پرمختګونو ته زمینه برابره شي نوموړي وویل که څه هم په تیرو سفرونو کې د سولې عالي شورا غړي هم د افغان پلاوي ملګرتیا کړي خو په دې سفر کې دقیقه نه ده معلومه چې د دې شورا کوم غړی به د ښاغلي سپنتا په مشرۍ له پلاوي سره مل وي که نه د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د جمعې پر ورځ په ارګ ماڼۍ کې له دیني عالمانو سره په خبرو کې ویل د سولې د ټینګښت په هدف د خبرو لپاره به یو افغان پلاوی پاکستان ته ولاړ شي ښاغلی کرزی ویل د دې پلاوی مشري به د ملي امنیت شورا رئیس ښاغلی سپنتا کوي او د سولې خبرې به د بحثونو مهمه اجنډا جوړوي
په نن سبا کې به زموږ مشاور د امنیت ملي ورسي د دې مشاور د امنیت ملي سره وکښيني او دا تګلار به وسنجو چې په هغه کې د سولې پروسه په راس کې د امور ده زموږ اول شرط دا و چې کتر چې مجادله کوي د تروریزم د خلاف نو په افغانستان کې سوجي په لویس او د سولې کوشش سره وک او دا به نتیجه ورک
ل جمهور ریاست نه تر لاسه شوی معلومات لمخي جمهور رئیس کرزی د پاکستان ل صدر اعظم نواز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې موافقه کړی چې ل افغانستان څخه به یو هیئت پاکستان ته ځي او د سولې د ټینګښت لپاره به د تروریزم پر وړاندې په ګډه مبارزه ل پاکستانی چارواکو سره خبري وکړي. کارپوهان ویل دي مخکې هم په وار وار افغان او پاکستانی چارواکو د سولې د ټینګښت په خاطر سره خبري کړي خو کوم عملی نتیجه نه ده معلومه شوی. صفی الله ستانګزای ازادي رادیو کابل.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
اور دن کو تاسو ته مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی د خبرونه په دوه مینه کې تاسو لپاره یشمید نور رپورټونه هم لرو خو وخت شوه دی د سحر نه نیمه بجې ل فرخند اسد نه د خبرونو لنډی زبر
د خیبر پختونخوا حکومت وای په شمالي وزیرستان کې د پوزي عملیاتو لوجې د ريجستره بیکوره شوو خلکو شمیر دریو لکو ته رسیدلی او زیاتوي. د بیکوره شوو کورنیو سره د مرستو لپاره صوبایي حکومت 15 کروڑ روپۍ هم جاری کړی دي. د افغانستان د سولې عالي شورا یو پلاوی به د ملي امنیتي شورا د رئیس رنگین داد پر سپنتا په مشرۍ کې پاکستان ته ځي. افغان چارواکي وای دوی هیله مند دي چې په دې سفر کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په داسې یوې تګلارې خبرې وشي چې په دواړو هیوادونو کې دایمي سول راولی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وای د روان کال مارچ میاشتې راهیسې په پاکستان کې میشت افغان کډوالو ته د نوي کارډونو د ورکولو عمل به د روانې میاشتې تر 10 نیټې پورې جاری وي. د افغانستان د ننګرهار ولایتي چارواکي وای طالب وسوالو پرون د خالی پورس د جلال آباد په ایرپورټ چې د نیټو پوزیا ډ هم لري راکټي حمله کړې ده. چارواکي وای په دې بریدونو کې مرګ ژوبلانه ده اوختي او نه یې هم مالی زیان اړولې دي. په عراق کې د القاعده شبکې سره تړاو لرونکي سنی وسوالې ډلې د هیواد په دوه مهمو خارګوټو قبضه کړې چې یو د شام د پولیس سره نږدې دي. د عراق او شام د اسلامي دولت وسوالې ډلې د فرات سیند سره راوا خارګوټه او د انبار صوبې انا سیمه په خپل ولکه کې اخیستې ده. د یوکرین ولسمشر پیترو پوروشنکو خبرداري ورکړې د هغه سره یو بل لار هم شته. کچېری روس په لوو بیلتون غوښتونکو د یوکرین لخوا اعلان شوې جنگمندۍ نه ګټه پورته کړه او د بیلاروس د بشري حقوقو یو پیژندل شوی فعال الیس بیالیاسکی له زندانه تر خوشی کېدو وروسته د مینسک ښار ته رسیدلی دی.
اوردن کو تاسو ته مشال رادیو خبرونه ته غوږی د خبرونو لنډیز مو فرخند اسد نه واوریدل غوښ وخ شوه دی د پاکستان مطبوعاتو ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل مقامي رسنو ته کتنه کړې ده او غټي کې په دې رپورت کې راغونډې کړې.
نن د پاکستان بازي ورسپانو خپل ادارې په ملکی صورتحال او سیاسي اړګړي لیکلې دي. د کې مشرق ورسپانو وایي چې یو طرف ته شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په ضد ضرب اعظم اپریشن روان دي، نو بل طرف ته پاکستان عوامي تحریک، تحریک انصاف او بازي نور سیاسي ګوندونه د حکومت په ضد تحریک شروع کولو تیاری کوي. ادارې وایي چې د لاهور ماډل ټاون پیغه په هر صورت د غندلو وړ ده او دغه وجدا چې شهباز شریف، درانا ثنا الله او ډاکټر توکیر نه استفاګانې هم اغستې دي چې دا شان پلټنې پاکي صافي وکړي او د پلټنو د پاره یو کمیشن هم جوړ کړی دی. بل طرف ته که د دې پیښې په شا څوک د حکومت په ضد تحریک چلوي، نو یقینا د دې اثر به په شمالي وزیرستان اپریشن هم پریوزي او دا به د جمهوریت د پاره هم ګټور نه وي. ادارې مخکې زیاتوي چې پاکستان ته تر دې دمه 3 امیرانو سخت زیان رسولی دی او آیا پاکستان د څلورمې مارشل لا توان لري؟ که داسې نه وي، نو باید چې ټول سیاسي ګوندونه د تحریک سوچ له پامه وباسي او خاص کر عمران خان له پکار دي چې د اقتدار منډو ترلو په ځای د خیبر پښتونخوا په حال توجه ورکړي چرته چې د دوی حکومت ته او بلدا چې د پاکستان ولس هم باشعور دي. دوی به کله هم د داسې قسمه تحریکونو برخه نه جوړیږي چې نقصان یې جمهوریت ته رسي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې پاکستان کې نه د مذاکراتو دوران او نه د اپریشنونو دوران ترهګري ولاړه ده، بلکې داسې ښکاري چې د شمالي وزیرستان اپریشن سره وسلوال د یو عجیبه یری ښکار شوی دي او د دې ثبوت دا دی چې دوی اوس په هر ځای حمله کوي او د زړه بړاس وباسي. دغه لړکې مانسیره کې بمی حمله او پېښور کې پولیسوالو باندې د ډزو وروستو د جمعې په ورځ ماسخوتن ترهګرو د اسلام آباد مضافاتي سیمه کې د پیرچن بادشاه مزار په نښه کړو. اداري وایي چې دغه پیښه کې د مریدانو، منجورانو، زیارت کوونکو او عقیدتمندو په ګډون یو شمېر خلک جوبل شو او داس اول ځل نه دی، بلکې د دین وړاندې هم د اقلیتونو عبادت ځایونه، د مختلفو مسلکونو جماعتونه، امام بارګاه، درسګاه او نور مقدس ځایونه، د بزرګانو مزارات او دا شان نور مقامات په نښه کړی شوي دي. حالانکه د پیغمبر علیه السلام حکم دی چې د جنگ په حالت کې به هم په ماشومانو، تورسرو، بوډاګانو او هغه خلکو عملې نه کوي څوک چې وسله نه راخلي، خو دلته ټول بېګنا خلک په نښه کیږي. اداري اخره کې لیکي چې د ټولو وسلوالو ایجنډا یو ده او هغه دا چې ملک کمزوري کړي. دا ټول په بیرونی ایجنډا کار کوي. هر څوک دوی مختلف نارې او مختلف نمونه لري او د دې لعنت نه د خلاصي یوازنۍ لار دا ده چې ټول کام یو موټی شي او په شریکه سره د دې مقابله وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې تاسو لپاره دوه ورځپاڼو ته کتنه لرو. نیویارک ټایمز او ورځپاڼه د پاکستان فوج لخوا په شمالي بودرستان کې د ضرب عزب په نامه د فوزي عملیاتو په اړه لیکنه خبره کړې ده. بلخو واشنگتن پوسټ ورځپاڼه بیا د افغانستان د امریکایي فوجانو د وتلو وروسته د حالاتو په اړه مقاله لیکلې. د دوه مقالو غټ کې درته زما همکار انیسه اجمل وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي چې د کلنا د پاکستان پوسټ په شمالي وزیرستان کې د ضرب عزب په نامه عملیات پیل کړي دي، خو شا تر 200,000 زیاتو عام وګړو له دغه سیمې څخه کډي کړي دي. د خیبر پختونخوا په سوات کې په 2009 کال کې د پوځي عملیاتو وروسته موجوده حالاتو یو لوی بشري ناورین رامنځته کړی دی. مقاله لیکي په څرګند ډول د پاکستان پوسټ په موجوده کاروایانو کې د قبایلي مشرانو د ملاتړ اهمیت منلې دي. حکومتي چارواکو ویلي دي چې اغیزمنو سیمو ته د کډوالو لپاره خوراکي توکي او دوایان لیږلې دي. د تیرې جمعې تر اوسه پورې په بانو کې د دې لږې نښې ښکاره شوې دي. چارواکي وایي چې د کډوالو په کیمپ کې لږ تر لږه 200 خیمې لګول شوې دي، خو زیاتره قبایل په حکومتي کیمپونو کې د اوسېدو نه ډډه کوي او وایي چې که دوی چرته کولی شي نو په خپله به ځان له د اوسېدو ځای نه پیدا کړي. پوځي چارواکي وایي چې پوځ به تر دې وروستو په دغه سیمه کې خپل ځمکني پوځیان هم ځای پر ځای کړي. مقاله لیکي بمباري په ټول شمالي وزیرستان کې د پاکستان هوایي ځواکونو لخوا کېده چې د وسلوالو پټن ځایونه په نښه کړي، خو قبایلي مشران وایي چې په هوایي بمباري کې وسلوال نه بلکې عام وګړي وژل شوي دي. یو قبایلي مشر حاجي عصمت جان ویلي دي چې د پدې بریدونو کې د یو وسلوال مړي هم نه دي لیدلې. کېدای شي چې وسلوال پکې وژل شوي وي، خو دوی د شمالي وزیرستان په مختلفو برخو کې د ړنګ شوو کورونو نه زیاتره مړي د لسګونه عامو بېګنا وګړو ترلاسه کړي دي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د پاکستان او بهر ملکي خبريالانو ته په شمالي وزیرستان کې د تګ اجازه نشته. په موجوده عملیاتو کې د اسادو سرچینو لخوا د وسلوالو او دولسي وګړو د مرشوبلې تصدیق هم مخې ته نه دی راغلی. بلخو واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې په دې وروستیو کې امریکا په افغانستان او د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ترهګرو د ګواښونو مخه نیولې ده، خو په دې خبره سوچ کول پکار دي چې د هغو لاسته راوړنو پر ځای ساتلو لپاره به فشار ساتل پکار وي. د ورځپاڼې په خبره د دغو کامیابو پر ځای ساتل به ډېره ګرانه وي، ځکه چې په افغانستان کې به امریکایي پوځیان موجود نه وي. ورځپاڼه زیاتوي چې په عراق کې په 2009 او 2010 کال کې د القاعده شبکې سره تړلې ډلې لمین سوړل شوي، خو چې کله امریکایي پوځیان له عراق څخه په 2010 کال کې وتل نو دغې ډلې د انتقام اخیستو په موخه بیرته راغلې. واشنگتن پوسټ لیکي چې د عراق په شان له افغانستانه د ټولو ځواکونو ایستل به د هیواد د مستحکم کېدو په اړه جدي اندېښنې راپورته کړي، ځکه چې افغانستان اوس هم د نازک حالاتو نه تیریږي او په دا هیواد کې ګاونډي هیوادونه یو درز یا خلاف جوړول غواړي چې د لاسوهنو لپاره زمینه برابره کړي او دا خطرونه هم زیات شوي چې کېدای شي دغه هېواد د کورنۍ جګړې په لور لاړ شي. ورځپاڼه لیکي چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامی د افغان ملي اردو سره په مرستو کې تر ډېره حده د کمې راوستو منصوبه جوړه کړې چې ورسره د ترهګرو د فعالیتونو بیا پیلېدو خطر هم جوړېدای شي. ورځپاڼه زیاتوي چې افغانستان د عراق په شان د تیلو زیرمې نه لري چې د امنیتي ځواکونو صلاحیت پر ځای وساتي. واشنگتن پوسټ لیکي چې له افغانستانه داخلي پوځي په وستو سره باراک اوباما د نوي امریکایي ولسمشر لپاره نور خطرونه جوړوي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو تاسو ته مشال رادیو خبرونه ته غوږی. په بیلاروس کې د بشري حقوقو یو فعال چې د نوبل د سولې جایزې ته هم کاندید وو له بند څخه خوشی شوه دی، چې د دې نور تفصیل د اجمل ان پر رپورت کې اورو.
د بلاروس د بشری حقوقو یو پیژندل شوی فعال الیس بیالیتسکی له زندان څخه تر خوشکېدو وروسته د مینسک ښار ته رسیدلی.
د ازادي راډیو د بلاروسي څنګه د ریپورت لمخي نوموړی ته پرون د اورګاډي په یو تمځای کې د نوموړی د میرمنې ناتالیا او د نوموړی د پلویانو د ویډل لخوا هرکلی ویل شو. الیس بیالیتسکی خبریالانو ته وویل نوموړی د بخښنې د هغه فرمان لمخې له زندان څخه خوش شو چې د جون په 21مه نیټه عملي شو. بیالیتسکی وایي فکر کوم دا یو عمومي مرسته وه، ستاسو له مرستې پرته هیڅ هم نه کیدل. البته نړیوال او د هیواد دننه ملاتړ د دې سبب شو چې تر وخت مخکې خوش شوم، یو کال او اته میاشتې مخکې. دا بشری حقوقو دی فعال ویل چې د زندان څخه د زر خوشی کېدو په اړه په همدې ورځ چې خوشی کېده سهار خبر کړی شو. نوموړی ویل چې پرې فشار وو چې د بخښنې غوښتنه وکړي، خو زیاته یې کړه چې دا کاری ونه شو کړی. الیس بیالیتسکی چې په بلاروس کې د بشری حقوقو د یوې ادارې مشر و، په 2018 کال کې د مالی دنه ورکولو په تور مجرم وبلل شو او په 4.5 کال بند محکوم شو. د بشری حقوقو د فعال ویلو چې بي ګنا دي او پلویانو یې هم ټینګار کوي چې بیالیتسکی د سیاسي انګیزو له کبله بندي شوی دی. اروپایي ټولنې د امریکا متحده ایالاتونو او د بشری حقوقو نړیوالو ادارو په وار وار د نوموړي د خوشی کېدو وخت نه کړی و. د بخښنې نړیوال سازمان اعلان کړی و چې الیس بیالیتسکی یو عقیدتي زنداني دی. نوموړي ته په 2013 میلادي کال کې د وسلاو هاویل د بشری حقوقو لومړنۍ جایزه ورکړل شوه چې د الیس بیالیتسکی په استازیتوب یې میرمنې ترلاسه کړه. نوموړی په 2012 او 2013 کلونو کې د نوبل د سولې د جایزې کاندید هم و.
اجملندو چې تاسو ته رپورت وړاندې کول او ردونکو اوس د نجیب حق پرس د یو سندره اورو، خو د مشال رادیو سلام پښتونخوا کې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو، خو راځي چې د نجیب حق پرس په کې د سندره وو.
ترنا دستور راوڈا مکبر وینی دزڑا جشم لو بطن تجاشا جشم لیتر تک سر ترنا دستور راوڈا مکبر وینی دزڑا
برداشت بندي خپل تاریخ پکړو سندر خپل مې ون برداشت بندي خپل احساس پر اصل مې کړو خپل هنر برداشت بندي تاریخ پکڑو سندر پل میں ون پر بندے ددینے وشون خراس پتا رنزور وطن خبر دھرنا دستو رو
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی استاد پام د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د نتیجو پاړه تر راغورځوم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وای چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د قسمی یا یو برخه نتایجو د اعلان پروسې وزنډوله د دې کمیشن مشر احمد یوسف نورستانی د شنبه په ورځ په کابل کې ویل دغه پریکړه له دې عمل کړي چې د محل په افغانستان کې د رامسته شو انتخابي لانجه د حل لپاره خبرې ترې روان دي په عین حال کې فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ وای چې د قسمی نتایجو د اعلانولو ځنډیدل ممکن د معترض کاندید عبدالله عبدالله او انتخاباتي کمیشنو ترمنځ د باور فضا رامنځته کړي نور تفصیل له کابل د نسیم شفق پر رپورټ کې ورو
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې د انتخاباتو په پروسه کې د ډیر شفافیت په هدف د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د قسمی یا یو برخه نتایجو اعلانول وزنډول د دې کمیشن رئیس احمد یوسف نورستانی د شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل د انتخاباتو په پروسه کې پیدا شوې شخړې ته په پام د انتخاباتو قسمی نتایج به وروسته اعلان شي خو ښاغلی نورستانی دا څرګنده نه کړه چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو قسمی نتایج به څه وخت معلوم شي دی وی د هیواد پر حالاتو تاسو په هیګی نو مپریکړه وکړه چې قسمی نتایج به یو څو ورځې نور هم اعلان نکړو تر څو ځینې دقیقې سړنې تر سره شي د یونما او ډاکټر صاحب عبدالله ترمنس خبرې روانې دي مسائل یو څه واضح شي بیا به قسمی نتایج اعلان کړو تر دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیشن ویلي وو چې ډیر ژر به د 15% شمیرل شویو رایو نتایج اعلان کړي د انتخاباتو خپلواک کمیشن د قسمی نتایجو اعلانول وروسته له هغې وزنډول چې د جمهوری ریاست یو کاندید عبدالله عبدالله له انتخاباتي کمیشنونو سره خپلې اړیکې وزنډولې او د رایو شمیرنې د پروسې د درولو غوښتنه یې وکړه ښاغلی عبدالله ویلي چې له دې وروسته پر انتخاباتي کمیشنو باور نه لري او نتایج به یې هم ونه مني د ملګرو ملتونو سازمان د عبدالله د غوښتنه چې د رایو شمیرل د بند شي د خوښنۍ وړ خبره بللې ده د غراز د امریکا متحده ایالاتو هم د جمهوریت ریاست پر کاندیدانو غږ کړی چې انتخاباتي کمیشنونه پریږدي چې خپل کارونه پر مخ بوزي په همدې حال کې د فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ وایاند فهیم نعیمی وایي چې د قسمی نتایجو د اعلان ځنډیدل کومه قانوني ستونزه نه لري
د قسمی نتایجو په اړه د ټاکنو په قانون کې څه نشته دا په هغه لایحه کې راغلي دي چې د ټاکنو کمیشن لخوا تصویب شوی دی نو که چیرې د ټاکنو کمیشن لخوا د شفافیت رامنځته کولو لپاره د قسمی نتایجو ځنډول کیږي او په دې کې د دواړو کاندیدانو قیاد هم حاصلیږي او شفافیت ډیریږي په دې کوم خاص مشکل نشته باید په پروسې باندې د دواړو محترمو کاندیدانو قناعت وي اعتماد وي
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مسولان وایي چې د دې کمیشن له ولایتي دفترونو څخه د یک شنبه ورځې تر پایه به د انتخاباتو د نتایجو د فورمو راټولول بشپړ شي دوی وایي له ټولو ولایتونو څخه د 80% رایو نتایج سیستم ته اچول شوي او دا لړۍ په منظم او نورمال ډول دوام لري
هم انتخاباتو په اړه بل رپورټ هم تاسو لپاره لرو یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر وایي چې په دغه هیواد کې د انتخاباتي شخړې د حل لپاره مرستې ته تیار دي په کابل کې د یونما دفتر ویان نظیف الله سالرزی د شنبه په ورځ مشال لري ته وویل چې دا مرستې به دوی په انتخاباتو کې خکلو خواو د ریاست او د افغانانو په واسطه د انتخاباتو د مدیریت په صورت کې کوي. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیشن وای د انتخاباتو د شفافیت لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د دې پروسې د څارنې هرکلی کوي. تفصیل د نسیم شفق په رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو سازمان په مشروط ډول تیاری څرګند کړ چې د افغانستان د رواني انتخاباتي ستونزې په حل کې همکاري کوي. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر وایي کچېرې په انتخاباتو کې ښکېلی خواوې د ملګرو ملتونو د سازمان همکارۍ ته راضي وي، نو دوی به په دې برخه کې مرسته وکړي. په کابل کې د یونما ویان نظیف الله سالارزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی مرسته به د انتخاباتي شخړې په حل کې په دې شرط وي چې د انتخاباتي پروسې مشري په خپله افغانان وکړي.
ملګری ملتونه چمتو دي چې د افغانانو په مشتی پاغ دهی کې مرسته وکړي چې کوم وضعیت رامخته شوی دی هغه ته یو حل لاره پیدا شي. خپلو مرستو ته د افغانانو په مشتی باندې او د افغانانو په مدیریت باندې دې بهیر ته به دوام ورکړي او د ټولو اړخونو دخوا توافق نظر پرې موجود وي.
په همدې حال کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم یو ویان فاضل سنچارکی وویل چې په دې اړه ښاغلی عبدالله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي یانکوبش سره هم د شنبې په ورځ خبرې کړي. د سرګنده کړه چې په دې هیواد کې د رامنځته شوې انتخاباتي لانجې د حل لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان رول اساسي دی او باید چې مداخله وکړي. ولسمشر کرزی هم د جمعې په ورځ د علماء او شورا له یو شمېر غړو سره په لیدنه کې ویلي چې دای د جمهوریت ریاست د کاندید عبدالله عبدالله له هغې غوښتنې سره موافق دی چې ویلي دي د انتخاباتي لانجې د حل لپاره د ملګري ملتونه مداخله وکړي. خو د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم په دې برخه کې یو څه متفاوت نظر لري. د دې ټیم یو غړي ظاهر زهیر ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوریت ریاست دویم دور انتخابات له قانون سره سم ترسره شول او د مدیریت او د نتایجو د اعلان دنده د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر غاړه ده. د ښاغلي زهیر په خبره په انتخاباتي پروسه کې داسې کومه ستونزه نشته چې ملګري ملتونه په کې مداخله وکړي، خو بیا هم کچېرې د ده په خبره په دې پروسه کې کومه ستونزه وي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د قانون له حکم سره سم د ملګرو ملتونو سازمان ته د همکارۍ زمینه برابره کړي. په عین حال کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی د انتخاباتي پروسې د سارنې لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان د همکارۍ هرکلی کوي.
ملګری ملتونه کچېری د څارونکو په توګه څارنه کوي، موږ ورته هرکلی وایو او هیڅ ستونزه نشته. که هر څومره ملي او نړیوال څارونکو د انتخاباتي پروسې د شفافیت څارنه کوي، موږ یې پلویان یو.
تر دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې د انتخاباتي کمیسیونونو په موجودیت کې د ملګرو ملتونو منځګړیتوب د رامنځته شوې انتخاباتي شخړې په حل کې مرسته نشي کولای.
دا مشال رادیو ده.
تاسو دا مشال رادیو خبرونه ته غوږی. تاسو لپاره یو بل پریس هم لرو. دان ورسپان لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له افغان ولسمشر حامد کرزی سره د خبرو تر لپاره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی د خصوصي استازي په توګه کابل ته لیږلې وو او دا ښایي چې پاکستان د اړیکو پر ځای کولو لپاره هڅې ګړندې کړې دي. د مقالې نور غټکی د یو دمی رستو. ډان ورسپانې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو په چیلنجونو تر عنوان لاندې اداریه لیکلې ده. ورسپان لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د افغان ولسمشر حامد کرزی سره د خبرو لپاره د ولس نظر نه پټ او په شخصي توګه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی لیږلې وو. که څه هم په ځینو وختونو کې په شخصي توګه داسې ګامونه شکونه راپورته کوي، خو د محمود خان شخصیت او شهرت په غیر رسمي توګه یو مثبت اثر لري. ادارې زیاتوي چې د دې نه وړاندې د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری هم هڅه کړې وه چې افغان ولسمشر حامد کرزی سره ښې اړیکې ولري، خو په دې کې ناکامه شوې وو. خو نواز شریف تر سهه د پورې په دې کې کامیابي تر سکړی دا. کسوم ولسمشر کرزی د خپل مودي اخري پړاو کې دي، خو د نواز شریف هلي ځلې بریالي ښکاري. په دې رسو کې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوه پړاوونه تر سره شول
او اوس په شمالي وزیرستان کې فوزی عملیات روان دي. نو په دې حالاتو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د امنیتی او استخباراتي همکاري ضرورت دی او دا تر ټولو لوی چیلنج دی. په ادارې کې راغلي چې په موجوده وخت کې داسې لږ یقین کیږي چې په کومو شرایطو به افغان حکومت له طالبانو سره جوړجاړی ته ورسیږي، او په ځانګړې توګه د 2014 کال وروسته چې باثباته هیواد او د یوې لسیزې لاسته راوړنې یو غیر یقیني صورتحال سره مخامخ وي. ورسپان لیکي چې په افغانستان کې د دولت او طالبانو ترمنځ جوړجاړی کامیابی او د یو مستحکم او باوري حکومت جوړېدو کامیابی په دې کې ده چې د پاکستان حکومت او فوج دا ژمنه وکړي چې په دغه هیواد کې به لاسوهنې نه کوي. ادارې لیکي چې پاکستان سره هر څه په لاس کې نشته. د افغانستان ولسمشرۍ انتخابات به څوک ګټي او آیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو وروسته به په دغه هیواد کې د امریکا اثر کم شي؟ آیا د افغان طالبانو او پاکستانی طالبانو ترمنځ اړیکې به نورې جوړې شي او که خرابې به شي؟ آیا د تحریک طالبان پاکستان او افغان استخباراتي ادارې ترمنځ اړیکې به نورې پیاوړې شي؟ او د دې ترڅنګ په منځني ختیځ کې د سعودي عرب او ایران ترمنځ اړیکې به کوم شکل خپل کړي؟ په دې ټولو خبرو کې زیاتره نامعلومه دي او بیا ځینې پکې بیخي نه دي معلومي. خو محمود خان اچکزی او نواز شریف وښودل چې څه هم کیږي دا به غوره وي چې خبرې وشي نه چې چوپ پاتې شي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی د دې خبرونه اخري رپورت ته ستاسو فام راګرځوم. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وای چې د روان کال مارچ میاشت راهیسې په پاکستان کې مېش رجسټر افغان کډوالو ته د نوي پی او آر کارډونو ورکولو لړۍ پیل کړې ده او د نوي کارډونو د ورکولو پروسه به د رواني جون میاشتې تر 10 منټې پورې جاري وي. اداره وایي چې په خبرو شاخو سیمو کې مېشت هغه رجسټرډ کډوال چې تر دې د مې کارډونه نوي ترلاسه کړي کولی شي چې د پیښور سنټر نه خپل کارډونه ترلاسه کړي. نور تفصیل په خبره د مشال لړو خبريال احمد الله راکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په پاکستان کې میشت رجسٹرډ افغان کډوالو ته ویلي دي چې د 10 جون پورې د نوي پروف آف رجسٹریشن یا پی او آر کارډونه ترلاسه کړي. مشال ریډیو سره خبرو کې د یاد شوی ادارې په پاکستان کې ترجمانی دنیا اسلم خان وویل چې په پاکستان کې میشت رجسٹرډ افغان کډوالو ته د روان کال د مارچ میاشتې نه نوي پی او آر کارډونه ورکول شروع کړي شول او دا پروسه به د جون تر 10 نیټې پورې جاری وي. نو په خبر او خواوشا سیمو کې میشت رجسٹرډ افغان کډوال چې تر دې دمه کارډونه ندی اخستی کولای شي چې په خبر سنټر نه خپل کارډونه ترلاسه کړي. دنیا اسلم خان زیاته کړه
د جون په اخري تاریخ باندې به چې کوم پېښور سنټر دی هغه به هم بند شي. په هر سنټر کې تقریبا نیوی پنځنیوی ډیټا سنټر باندې چې سل فیصد کارډونه ورکول شو. په پورا پاکستان کې تقریبا د 50% څخه زیات کارډونه ډیلیور شوی دي. هغه کارډونه چې پاتې وي هغه کارډونه به د پروسې د ختمېدو بعد چې کوم پروف آف registration card modification center bhi haga centran tabor wasta ol sino haga khalak chi nusrat la le full card da khsung da para agu ta pakar da ki desham juna baad pa pcm center ki rasi full card na nahi ki padi chi agar sabad chi haga khalak afghanistan ta di da unhcr bar sustene do program pa lari bangi agu sara ba yam rasti na ki ji ke cha cha sara pa khani card nahi.
mashal radio chakala da duniya aslam khan na da nawi paida shwi ma shuman da registration aw doi da paidaish certificate nu pa کله تپوس وکړو نو نوموړی وویل
ته جولای د اول تاریخ سره د کال د اخیره پوری نوې پیدا شوی ماشومان دي. هغه ماشومان چې عمرونه د 50 کلو څخه زیات شوی دي هغه ته خپل انفرادي پی او آر کارډ ورکول کیږي. د نوې ماشومانو رجسٹریشن به کیږي لیکن صرف د هغه ماشومانو چې مور او پلار یې رجسٹر و او د اتلس کالو څخه چې د کوم افغانانو عمرونه کم دي هغه ټول ته به پر سرټیفیکیټ ورکول کیږي. دا ټول کارونه چې دي دا به هم په پی سی ایم سنټرانو کې کیږي او پی سیم سنټران تاسو پاکستان کې شپږ دی او په هریپور کې دی په اسلام آباد کې په لاهور کې په پېښور او په کوټه کې دا پروسس د ځکال د اخیره پورې دی.
د یو این ایچ سی آر د شمیرې تر مخه دا وخت په پاکستان کې شپږ لکو څخه زیات افغان کډوال میشت دی. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی د خبرونه اخر شی بوتر رسیدلی وو چې پکې د برېښنا عامل په غو کې دا سندره اورو.
مستی گر جڑی گی مرن خبر
قلم دکاس رمنگی جوڑ کا خلقو ٹوپکو نشپلی جوڑ